aguas de lo amarga.
څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپورا لاینز ویلی په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلی چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلي پر سر له مخالفتونو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا ویروس د منفي اغیز او حل په اړه یې همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کیږي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشه. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د داودخی د دادوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
شاغلی مومند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې ویروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 او 40,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 14 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 18مې یعنې نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ ته له کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ، راسره اوسې قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نوموی افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته، چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوالو طالبان له لوري.
د هغه ټپي ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د دې راپور له خپرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال په نښه شو.
امرجنسي مخته مې مریض ټپي راویستلی دی. بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سومریانو پوستې سره، چې طالبانو یو دوه ټاکه پر وکړل، دوی دا کوچنی دی په سلمتري کې ورته ولاړ وویشتی.
په کابل کې نن د څه باندې 40 هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالو ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته، یونما د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د دې راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 202 اتیا ملکان وزل سوی او 206 او یا نور ټپین سوی دي. د غشمیرې د تیر 2019 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله دیار لسلنه لوړواله خي. په یونما دفتر کې د ملکان او ماشومان د ساتنې مسولې سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کېدی چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستې وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغیز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
هغه لیکیز دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواوونه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره یې د ملکیانو قربانۍ او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته یې لومړیتوب ورکړي. د دغه راپور له مخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړیو دریو میاستو کې د 3% ملکي مرکزوب لعاملین دي، خو په وروستیو دریو میاستو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب لنه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکي مرکزوب لې پړه او د 4% ملکي مرکزوب لې بیا مخامخ نښتی بلل سوي چې بریدګري مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه د ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته دي کینی. د ملکیانو د مرکزوب لې اصلي لاملونه ځمکنۍ نښتې، انتحاري حملې او چاودنې، د سړک غاړې ماینونه او هدفي وزنې بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه سوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته سوې ده. په راپور کې ویل سوي چې د وخت مرکزوب له 40% ښځې او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 ښځې وزل سوي، 295 ټپیانې سوي او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي، 220 ټپیان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره یې طالبانو د ملکي وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د یو اړخیزه معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو د رنس د پایت رسول لپاره تر ټولو ښه لاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامي لاره نسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان له لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه سي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز وبلې په ځنګړی توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوښته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خبرول، په هلمند کې په یو معمولی نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کو نه چیشتل را پر استه بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلی.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس به جی خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتی سرتیرو ترمنز په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناشته، خو خان محمد تم ځکه ځای نه ورکوي. د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاوند چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګا ته راوړ دی وویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده.
امرجنسی مختمی مریض ټپی راوستل دی بچی مو نن پر نه بجې چې وښته سو سمریانو پوسټه سره طالبان یو ټاکه پر وکړل دوی دا کوشنی د پسلمتریک ورته ولاړو یې وښنه نما راوستې دلته امرجنسی اته کالو پردا کنه چې وشتل را پرسته بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل
څنګه وزت څنګه
وزت خو تر وسه لنه بر خراب او وختای په خبر به من امرجنسی نشنه نسته به معنی دل
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی قسم د پاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او نمنو کې 1202 ملکی کسان وژل سوي او 1202 شپږ او نور ټپین سوي دي. یوناما د 2000 میلادي کال د لومړی شپږ میاشت پر پور کې ویل دي چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوړ د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځان مرګو بریدونو لامل اوښته ده چې ډیره برخه شي او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه جوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړي غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وای کته هم دا وخت جګړه خلاصه شوی او خود د زوی د یو طرف نه په نصاپی د زوکی ولګې دی یو سخت ټپیسو
یا دوی دواړه طرف چې د خپل کار کې د ملکی په غم کې ولنه نه دا خو دا نه خو دا بس اړ خپل کار ته ګوري اغه راځي د وټاکه بر کې ادې برکښ کې ام تاولی ام اولی حکومت خلک چې کته مل نه دل کې زمان نه رښمن نه دی ویل نه پرځنه دوی غشتنه دا د دې غوړی چې دا ورکس د جام جګړه ورکس دی دغه غواړي چې مان راځي د ملکی کسان خوندي سي.
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلي ورستي پیښه پر روان میلادي کال کې ثبت شوې ده. خو تر ټولو خنړی په جون میاشت کې په سنگین ورسوالي کې د ملکی کسانو په یو میله کې د خبرګو چاودنو لامل وچه یو ډیرش ملکی کسان ووجل او و ډیرش نور ټپان کړل. د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یو او بل ور اړولې ده. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې د ټپی ماشوم روح الله کیسه وه. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي نو ځکه کال تر بله د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکی وګړي پرې کوي. له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې د علتونو پوښتنه ترې کړې.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه ښخول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بیرحمی باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغه ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وسن کې د سې د دغه ملکی تلفات او کاچ یو سره چیټه سي په دغه کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي.
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړیا ډول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلۍ ته چې همدغه جنگلۍ امیرونو ته هغه په د افغان فوج له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دې خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وایي ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې البته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمه ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي. نو څه فکر کوي، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکا تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسر او بالاخره ختم سی.
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي او د لختر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني اوی له دې صحنې وباسي او لسته په خلاص غږ باندې ووایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډه هم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه ورځې ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به پیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لکتر لګه د سلوېختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پراختیایي ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی د جواب خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابله د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په اونیز پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شې دی ورکول ته له وخته کمزوري وو، هغه شې دی ورکول سي دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایتو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
افغانستان کې د ځینو خارونو غیر معیاري والی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 15 کلن نواب خان جمعزاده چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټیکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزې خو زښته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندې کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار است.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واډ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاس یې خوله او پزه له دوړو او لوګویو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپیژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځ ته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلن دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول ذبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی می‌کنند.
د کندز ښار د 10,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نشي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمیر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې د محکمې. نو دوی قادر دته نسو چې دغه دوه جادې خوشی کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته. په یو مسیر باندې رفت آمد کې په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
په ما ساعات انکشافی را تعیین کردیم در طرف سمت شمال کندز اونجا بعد شهرکام
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعیین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره ونه توانېدلو. د کندوزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره په خوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندوزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندوز ښار د ماستر پلان پلي کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس هم قدر منوریدونکو د مازیګر څلور بجې شوې ده، شیبا د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. د شیبا ملالی بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایی ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري، قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایروس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایروس د لاس رعایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کرونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا 16 نوي پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبي کې ډېر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډېره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډېر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کېږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کېږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له دیرشمې د راتلونکې پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د لسو ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کرونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې دې هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلډ میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسېدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان د نور نغولوی. تازخان سمسور لیکی د سولی په حق افغان حکومت په یوا خوله نه دی او ځکه په دې برخه کې پرمختګ نشي کولای. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که د بندیانو تبادله تر سره نشي ګمان نه کوم چې بین الافغانی خبرې به پیل شي. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي دي، په نادلي کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کېږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دې مخ وچې سوې تر دغنده پورې راغی.
پا ماشمانو که ده خوار زواکه نخی نخانی کومیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده.
ده دیستونزه ده هلاری چاری کومیدی
یا و کورنهی ده الوگانو ده لسرسه نری اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود، لوبیا، می، عدس هم ده اگه تا وقلی.
نن په امدی اکل خبری کوو. پا پایل که دیگو کسانو خبری او رو چه ماشمان پا خوار زواکی اخته شوی دی. بیا ده داکتر خبری در تبراندی کوو. پا آخر که مرکه حمله رو لمک سر ووسی. قدر من اردون کو. پا ماشمانو که خوار زواکی هقه سی استونزه ده چه ده نخوارو یا هم لگو خوراکی موادو لواجی رمانسته کیگی. هقه ماشمان چه موری شدین لری یا هم کمی وی ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوې تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکی یا سوې تغذیه اخته شوي دي.
زوی څه پیسې وې دي؟ سوې تغذیه. ولې سوې تغذیه
څه؟ تاسو زس خبره
شو دي خپل ورکړي
یا شو دي مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دي خچې ورکول
دغه پوره دي ورکول مرغۍ چاپ شدي ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول ور له دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډيري زرنيسا
لکم جراغلي
لا باګرام
دلته دي څل په راغلي
دته مې زوې نه جوړه
پدې زوی دې څه ویلي
دوه میاشتې نه چې سېست په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسې تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دې
او
والدې شو دې کم دې
راس خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي
خوراک چې دا کور خطر ماته دا غو
مثلا کوم شان دې خوري
بانجان بامیا کدوکا کی
دې میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دله تیچ الا کو ډاکټر سیمور ورغل دا خراب شدید نو کچ دی مخ وچ سو نتی پریک دا پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبی سو ل تبو چې بس دا عمل و استراکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول ته ل وخت کم زور ایو هغه شدی ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدې ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځوکی پاکل څه وي د امریکایي په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخي متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوارځوکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټول نور ناروغي او زیګنده د کچیت یو ماشوم په خوارځوکی اخته وي نور ناروغي درې حالت لري لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغي موده زیاتیږي نو ځکه وته ناروغي مور وي یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خوارځوکی او بل حالت ته مزمنه خوارځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي دا حالت ته
د امریکایي وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځوکی اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لګ پوهه ده ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځوکی اخته شي بیا روغیدل ساده کار نه دی په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي
مزمن خوارځوکی اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځوکی اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خوارځوکی اخته دي 9.15 سلو کې په هاده خوارځوکی اخته دي چې مونږه د هاده خوارځوکی په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خوارځوکی اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خوارځوکی لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی دی اغه ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خوارځوکی څخه وساتل شي خپل شو دی چې ورګه په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکي زکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځوکی نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي پرته وښي
زوی تغذی دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغوی داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دی ته وایو زوی تغذی هات.
اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی، او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علی مې راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغې بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مې.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی ده پاره کافی نده. کله چې موږ زلسه هم مراد وکو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره داده چې میندی ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسی کله چې ماشوم وژری هغې ته
دوډی ورکي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی، شودې خو اتمی به ورکی تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی، او د ماشوم میده دومره کوچنی ده چې سو کشوکه هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گی بیم مواد غذایی پقیه که نشته. میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سر یا غذا جور گی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان گی که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غی تا در گی.
دیر منه نه خیروسی. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله مومل او ملګری.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو.
ده لوبو لمیدانه
over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هیله چې تیرونه مو په خوخی تیر کړی وي. زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلی په نوم سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلی کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیره شپه ترسره شول. تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پډاګه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزي دا وم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشینونکې خبر داده چې د هندوستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږ ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه داده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینونکې خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غورلیک سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیگ چې په نامه د بوست غوره لیگ دی هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیگونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیگ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیگ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوی دی. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنا د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله هو، دوی د دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو تر د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپی لوبې کړي او یا هم د افغانستان په 10 کلونو یا 10 کلونو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي دوی په کټګوري ویشل وو چې تقریبا د سی او ایچ په څلورو کټګوري ول او دا غي په اساس باندې دوی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته نو؟
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ته ویل چې ګریډ ون لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، لسټ ای دي، چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي او چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اختر شوي دي او لوبې دي.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان لمخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه آی پی ایل سیالیو کې سکل په 14 پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. سالور 15 ورځې دلته تفاوت موجود دی، آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې آی پی ایل کې ولوبیږي کنه؟ اول به شپږیزه لوبې د غین او وروسته به بیا د آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیدل چې تل وخت تاسو د خبر یاست د افغانستان ملي لوبغاړو ډېری وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی دا او دا اصول هم دي چې دوی به خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پریکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمام شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي او له هغې وروسته به په دې هکله یو پریکړه کیږي چې انشاءالله موږ به
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
تر اوسه په دې اړه کومه بله پریکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي ملي لوبغاړو ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته ویلي په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
This is really great counter punching. It's gone for the big one.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بل ما تقریبا 15 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لاس یو لاس کال ملي ټیم کې لوبا کړی دا او نور منتخب ټیمونه کې لوبا کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خو خو ورزش مې دی خو خو ما والیبال کوو هغه نه ورسته بیا مې فوټبال شروع کړ هغه نه ورسته خدای راته برابر ک یو ټیم کې فوټبال وکړو شروع کړو دغه سیمه کابل ته راغلو کابل کې فوټبال وکړو او ختی مونږ ته فوټبال کو ملي ټیم کې انتخاب شوم ډیر خوشاله وم او زما د کوچ نیوال نام ورزش خوښ وو ام دغه فوټبال چې شروع 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او مونږ ډیر افتخار لرو لاسرارونه لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې او 2013 کې مونږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډېر غټ افتخار د افغانستان لپاره او هغه نو وروسته هم ډېر ملکونو کې مونږ مسابقه کړې دي کوالیفای راوند د ورلد کپ مونږ کړې ده چیلنج کپ مونږ کړې ده کابل کې ژوند کوم زه خپل د کندوز یم د خان آباد ولسوالۍ یم درې زمن لرم دوه لورګان یو زمن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډېر راضی یم فضل له خدای ډېر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال د ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي تخصص مې د فوټبال دی ورزش دی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم دوه درې دانې چې هغه ته تمرین ورکوم دی هغه نه زه ما تنخواه اخلم ما شخلم دې سره زما ژوند تي ختیریږي او الحمدلله ډیر خوشاله یم. ما کوم مارزه چې درلود هغه خو پوره شو ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی دا چې ما ارزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې په کې هوسم چې هغه ارزوم په ځای شو ډېر فوټبال هم کړی فضل له خدای او دینه ډېر اور سزا ارزو دا لرم چې افغانستان کې سول راشي دایمي سول راشي چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې ټول ځوانان دي هغه وکولای شي چې په آرام سره باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویار راوړي او بل ارزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم دسه یو غټ غټ درونونه کې وګورم دسه ورلد کپ کې وګورم ایشیا کپ کې وګورم دا زما ارزو ده.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو مومی روزون کې حمید الله یو سبزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیولۍ د لوبل میدان او نيزه خبرونه هم پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنای او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.